ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د دغې غونډې د کار نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو روسیې په مسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د مسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پرېکړې په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي تاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیز او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبان په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
د دې کتابونو چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوی اثر ویر لړلې داستان پاړه شهیدلی یو.
دا د نثر او د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللې ښکاري.
شعر لرو
او مخوله ارزوګانې نیمه لوڅي نه په کور ایساری دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مخبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې وروسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. له ننه نږدې 1.5 لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل برېتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1988 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنی شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویي ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښه یې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو نولسو کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه همدا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو مانا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خو د شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري مانا په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د مانا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړه. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې و او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویه ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانو یې له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته د دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنۍ سیاست په اړه لیکل شوي. وزیرستان وروستی تمځای په نوم کتاب هم د بندیز په دې نوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلی دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه د لوستي او خای یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر هغه کتابدارو ته دا ویل کتابخانو کې چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت وی مور چیغي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو پښې وحل وګوره، بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د سم منصوبه نه جوړي، شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ځان په مختلف خانو کې پراته وي، پس دا غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلی جه سوک الهام ورتوائی و سوک سورتوائی نو آو خیال ناسی خونو هر خیال چی رازی اول ور ناسی خام شکل که اسی بس خسر پی و یولا غوندی او رو رو بیا یو خبر و سنو نشلی بیا بل خبر و سنو نشلی بیا بل نشلی دانا نو بیا یو پورا یو شکل واخلی و دام دقا سن زیان دیو خیال را کلی و بیاتر مختلف و مرحلو رو رو تیر دی و بس بیا دقا شکل یه واخلی و بس ارتکشی نستم بلی کلو می دعا وکرد دی دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهام او یا توهمات پاړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېم برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستې؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله راپورته کېږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکي تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هېڅ نه کول، هېڅ مسله نه ورته، هېڅ ستونزه ورته نهشته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هېڅ اضافه نهشي کولی، هېڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دی دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاره وړي، هغوی چې د چړولی دي، که دغه راسي که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاسله سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو آیډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې بله لاره بځي. شاعر کې دننه یو فشار برغه باندې، او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون چې راواخلي که نه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه خلک ګوري باور خونو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډراما ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم دی انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووته چې ټریجډي به وکړل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا دی خوشحي کنه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په باپ په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دا غم د بل غم یې کنه چې د تیاتې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم یې او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان بره تپ چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې زهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه نو د سره تېشې نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتې بل بل دی هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزوای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو څه دا هڅه ده دا خوش دي استعمال کړه چې مرت استعمال کړه دا زی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به کې وسی رابل به کې وسی دا څه دا کیسې کټاری سره د کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استاتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویل سم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دا شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دا دا شکل په قصې دی
نو دا شکل یا بڼې په یو بل پښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلي دا شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دا بڼه به څنګه ورته خپل کړله
سب دل چې موږ تاسو دا ویل سو چې دا څنګه موږ د ځین چې د شاعر ځین دی کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د معرام یو نوې شی ورنه وتلی دی کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې معرام نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرام شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې دا الفاظ په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی داستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي ما به خیال ښکاري
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله ستاسو پر خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډرامه رااله دنیا ته دا فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري دا د انسان په خټه اخښلي دي انسان تخلیقي انسان ته چا دا نه دي ویلي انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دي دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دي د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېد بنیادي شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه په کېسته که نهشته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي او د دې لپاره بیا خپل خلک دي چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا
یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دي یو معیار ادا دي دویم دا چې بیا موږ تاسو لازم موږ کار کتون کې چې دي هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي په دې کې دا شېستا په دې کې لږ دي په دې کې زیات دي نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو د عادت شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلی هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم تابل چروان کې دی ویل گزارېږي دا توازن دا واه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دي چې دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعري دا عاشقو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کسي چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهېږي هغه به نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره و
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پرې منس کی داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې داز میخت په امو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی دا جل د پریختو غتو شمیرلی دا جل د پریختو غتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د الچاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندې ورکړي دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندې ورکړي دلاسو مرغلری چاخرلی چا له خاورو ټولولی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار سړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار سړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماخام
دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چی پدی کی خپلواک انسان ته ویل چی پدی کی خپلواکی انسان ته وی چی پدی کی خپلواکی انسان ته وی زا آزادی چی پکوما مخس لے زا آزادی چی پکوما مخا زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 1,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنی ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونی کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 1,000,000 افغانۍ په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې برغه سي حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله دغه معلوماتو سو چې مخکې دغه سي خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه لپاره د امیرلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغه سي حالت کې یغه شي جوړ سي. مخکې مستوی چې تای د لیکل وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه سي ابيدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم ساته هم وای بازی کوم ساتم کوم کنه کړي دی پر غولو کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي ورته چې دې په څوک نه راتیری که چا کړي وي نو هغه د دې څخه خلاصې دی نه هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بیرته راخپلوو نو په هم کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبوي دا د ټول افغانستان ملت حق دی دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنی ده باید د دې نه سړي لیرې واوسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې لاس کېږي او هغه ځای دی غصبوي نو دې لپاره کلک هوډ لرو انشاءالله چاته اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامه بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمدشاه بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هکې اولیت هم باید ته ورکول شي چې دا ورغول شي ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه ناچی د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د یو لسوه څلور بیا او یو لسوه شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیس په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخبل شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهوره ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمدشاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه په غونډ کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی له ښار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغوښت او ورته ویې ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم شدی
عاشقی زفا هستی رنگ پای مالا